السلام علیکم د مازیګر 2 بجې سوې زه ملالی بشیر یم او د ازادي رادیو یو ساعته پښتو خبرونه تاسو هر کله کوم په تخنیکی برخه کې را سره طاهر روشان همکاري کوي ولسمشر غنی وای د سولې شورا د پیر سید احمد ګیلانی په مشرۍ د سولې په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلې د خاتینو سازمان وای د انتخاباتي کمیسیونو نوی کمشنرانو تر اوسه هیڅ بنسټیز کار نه دی کړی ګڼ شمېر مطالب لرو خو تر هر څه مخکې د دې سات مهم خبرونه اورو په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې په سوریه کې د اوربند د لا ټینګولو په هدف د قزاقستان په پلازمینه استانه کې خبرې پیل شوې او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي چې ژر د مکسیکو او کاناډا له مشرانو سره د شمالي امریکا د آزادې سوداګرۍ د موافقې په اړه له سره خبرې پیل کړي تر نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیه صافی څخه اورو
السلام علیکم د هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې د عالی شورا د مشر پیر سید احمد ګیلانی جسد نن د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوالو طالبانو او ایران ترمنځ د همکارۍ او په تړاو د وروستیو ادعاو څېړنه کوي او د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې د افغانستان د مالی وزارت د ګمرک منصبینو یو تن د قانون خلاف د پیسو لیک په تړاو نیولی د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې د عالی شورا د مشر پیر سید احمد ګیلانی جسد نن د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو لسیمې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د سولې عالی شورا د دغه مشر د خاورې سپارلو په مراسمو کې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون دولتي چارواکو او سلګونو کسانو ګډون کړی و اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په دغو مراسمو کې د سولې په برخه کې د ګیلانی هڅې وستایلې او ویل چې د نوموړي لاره به تعقیبوي تر دې وړاندې په کابل کې د سولې د عالي شورا د مشر پیر سید احمد ګیلانی د جنازې په مراسمو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د سولې شورا د پیر سید احمد ګیلانی په مشرۍ د سولې په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلې
په لږه موده کې جناب پیر صاحب تر قیادت لاندې موږ هغه لاسرونه ترلاسه کړله او دا دو چې حزب اسلامي سره د سولې موافقه وسوله او د هغه تطبیق به له هغه وجایبونه یي چې موږ ټول به ورته ګورو
پیر سید احمد ګیلانی د څلور اتیا کلونو په عمر پرون د شنبې په ورځ په کابل کې سا ورکړه هغه د ملي اسلامي مخاز ګوند او د سولې د عالی شورا مشر و د سولې عالی شورا د پیر سید احمد ګیلانی مړینه د افغان ولس لپاره ستره ضایعه بللې ده د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوالو طالبانو او ایران ترمنځ د همکارۍ په تړاو د وروستیو ادعاو څېړنه کوي د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیر نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
دې په هغه باندې چې دني کې چې هغه ایرانی اتان رښتیا باغ ته راغلي دي هلمند ته کنه په دې هغه باندې موږ چېډنې کوو چې کله چېډنې کارا شوې دی به په تاسو سره شریک
دا خبرې ورسته له هغه کې چې د هلمند ولی حیات الله حیات تیر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د وسلوالو طالبانو او ایران استازیو په ګرمسیر ولسوالۍ کې سره لیدل دي خو ایران تر دې وړاندې په کراتو له طالبانو سره د همکارۍ په اړه ریپورتونه رد کړي دي د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې افغانستان د مالی وزارت د ګمرک منصبینو یو تن د قانون خلاف د پیسو لیک په تړاو نیولی د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زینن په جړه ازادي رادیو ته وویل
یو تن چې غوښتل په غیر قانوني ډول پیسې افغانستان ته داخل کړي البته دغه پیسې د هندستان ته انتقال شوی په ډېر ماهرانه ډول د پیسې ځای په ځای کړي و چې خوشبختانه زموږ د همکارانو لخوا دغه کس ونیول شو او دغه قضیه مو عدلی او قضایی چارو ادارې ته سپارلې ترڅو عدلی چارې پر مخ یوړسي
نوموړي ویل چې ترلاسه شوی پیسې د مالی وزارت د ګمرک منصوبینو لخوا د افغانستان بانک ته سپارل شوی او د خط نو په نوم سازمان وایي د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران په خپلو چارو کې پاتې راغلي دي د دغه سازمان مسؤل فهیم صدیقی نن په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو نویو کمشنرانو تر دې مهاله هیڅ بنسټیز کار نه دی کړی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نویو کمشنرانو شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د لوړې مراسم ترسره او په کار پیل کړ په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې کارونه یې په ښه توګه پر مخ روان دي او په دې برخه کې مهم لاسته راوړنې لري. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له اسمت سروان څخه وري.
په سوریه کې د اوربند لاټینګولو په هدف د قزاقستان په پلازمینه اسټانه کې خبري پیل شوه. دا د ورځنی خبري نن دوشنبه د سوریه د حکومت او د دوو مخالفو خواو د پلاو ترمنځ پیل شوې دي. د سوریه د اوربند په اړه د خبرو اسانتیا د روسیې، ایران او ترکیې له لوري برابره شوې او په قزاقستان کې د امریکا سفیر او د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن دیمیستورای څارنه کوي. د سوریه له همس شاره لبنان ته مهاجر شوی واحد الکاری رویټرز خبری آژانس ته وویل چې د استانې غونډې ته ډیره هیله نه لري.
اجتماع استانه هو اجتماع
نشست استانه مانند گذشته یک کنفرانس
دی. وای د استانې غونډه د تیرو حقوق پشان یو غونډه ده، یوازې یو نمایش دی، خو قربانیان د سوریه خلک دی. لبه د مرغه ټول پر مش تجارت کوي، که روسیه ده یا ایران او یا هم ترکیه. د روسیې انټرفاکس خبری آژانس د یوې نامعلومې سرچینې په قول ویلي چې د سوریه حکومتي پلاوی له ایرانی استازو سره ناستی او د اپوزیسیون پلاوی د ترکیه د پلاوی ترڅنګ دی. د خبرو لومړنی هدف د هغه اوربند پراخول دی چې په دسمبر میاشت کې پرې موافقه شوې وه. ټاکل شوې ده چې د امریکا سنا جرګه نن دوشنبه د بهرنیو چارو وزارت او د سی آی د ریاست لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ کلیدي کاندیدانو ته رایه ورکړي. سنا جرګه یوه ورځ وروسته له دې د دغو دوو مهمو چوکیو د کاندیدانو په اړه پریکړه کوي چې د جمهوری پال ګوند دوو کلیدي سناتورانو جان مکین او لینسی ګراهم په یوه ګډ بیان کې وویل چې دوی به د بهرنیو چارو وزیر په توګه د اکسن موبایل د پخواني اجرایي رئیس ریکس ټیلرسن له دې سره ملاتړ وکوي چې نوموړی د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري. مکین او ګراهم ویلي سره له دې چې دوی لا هم له روسیې او پوتین سره د ټیلرسن د پخوانیو معاملو په اړه اندېښنې لري، خو باوري دي چې ښاغلی ټیلرسن کېدای شي د امریکا د ګټو ښه دفاع کوونکی واوسي. د امریکا په سنا جرګه کې د دیموکرات ګوند یو مخکښ غړي ویلي غواړي د دواړو ګوندونو له لوري داسې لایحه وړاندې کړي چې پر اساس یې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملزم شي چې پر روسیې اوسنی لګول شوي بندیزونه د کانګرس له موافقې پرته لرې نه کړی شي. په سنا جرګه کې د اقلیت مشر چارلز شومروب پرون یک شنبه ای بی سی تلویزیون ته وویل د جمهوری پال ګوند غړیو جان مکینا او لینسی ګراهم د ده د طرحې ملاتړ کړی دی. دوی هیله لري چې دا لایحه به د تصویب لپاره روانه اونۍ وړاندې کړي. شومر د اوکراین په کړکیچ کې د روسیې پوځي مداخلې او د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې ادعا ته په اشاره وویل روسیه دومره خطرونه پیښوي چې په دې اندازه موږ د امریکا په تاریخ کې ورسره نه و مخامخ شوي. ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ د انتخاباتو په کمپاین کې له روسیې سره د نږدې اړیکو هیله کړې وه او د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین یې ستایلی و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې ژر د مکسیکو او کاناډا له مشرانو سره د شمالي امریکا د آزاد سوداګرۍ د موافقې یا نفتا په اړه له سره خبري وکړي. ښاغلی ټرمپ پرون یک شنبه په سپینه ماڼۍ کې وویل موږ د کاناډا له صدر اعظم سره وینو او د مکسیکو له ولسمشر سره به هم وګورو چې زه یې پیژنم. موږ غواړو چې د نفتا په اړه ځینې خبرې پیل کړو. ټرمپ د جنوري په 1 د مکسیکو د ولسمشر کوربه وي. د کاناډا له صدر اعظم سره د ده د کتنې نیټه تر اوسه پورې نه ده ټاکل شوې، خو دواړو مشرانو ویلي چې ژر به سره وویني. د امریکا په جنوب ختیځ کې د سخت توپان له کبله لشتر لږه 13 تنه مړه شوې دي. یوازې په جورجیا ایالت کې 14 تنه مړه شوې دي. د جورجیا د دورتی سیمې یو چارواکی سیبون بونس وویل د مرجوبلو خبرې وروسته له دې ترلاسه کړ چې په دې سیمه کې د بړبکۍ او توپان شدت کم شو. د جورجیا والی یا گورنر د خپل ایالت په وو سیمو کې استراری حالت اعلان کړی دی او د انډونیزیا چارواکي وایي ولستنې چې غوښتل یې سوریه ته لاړ شي له اسلامي دولت یا داعش وسلوالې سختری زیډلې سره د اړیکو د لرلو په شک نیولې دي. د انډونیزیا د سرحدي چارو یو ویاند وویل په نیول شوو کسانو کې دوه ماشومان هم شامل دي. دوی نن دوشنبه له استانبول د انډونیزیا سوکارنو هاتا هوایي ډګر ته له رسیدو سره سم ونیول شول. یو چارواکي وویل چې ترکیه دا کسان له خپل په دې خاطر بیرته وایستل چې هغوی غوښتل سوریې ته واوړي.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالاري پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. ولسمشر غنی وای د سولې شورا د پیر سید احمد ګیلانی په مشرۍ د سولې په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلې.
چیزه خاصن اورنمن دویم چې په دې سخت شرایطو کې د ټول د ملي وحدت د حکومت بلنه یې ومنله او د سولې شورا مشري ومنله.
د خط نو سازمان وایي د انتخاباتي کمیسیونو نویو کمشنرانو تر اوسه هیڅ بنسټیز کار نه دی کړی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې دوی په نشه یي توکو د روږدو کسانو د درملنې مسؤلیت لري او د خرڅلاو او د مخنیوي مسؤلیت یې د کورنیو چارو په وزارت پورې اړه لري.
د مخدره موادو مخنیوي او د هغې د پلورونکو نیول دا د پولیسو یوه دنده ده.
د کورمې ایجنسۍ د قبایلي سیمې لسګونو زده کوونکو د هغې وروستۍ بمې چاودنې پر ضد مظاهره وکړه چې د شنبې په ورځ د پاړه چنار په سبزي منډۍ کې وسوه.
د دشتګرڅ نوځي بم سره مین سيټي کې دماګه کوي. آیا د څنګه نوځي مو حکومت د مختنه کوي ته مو د څنګه نوځي.
د خبرونې په دوهم نیمای کې د ازادي رادیو رادیوي ډرامه یو کلی زرغونه او اونیس پروګرام کور کلی خبريږي لمش سره اوسي. تاسو مشرغله ازادي رادیو اوري. ولسمشر غنی وای د سولې شورا د پیر سید احمد ګیلانی په مشرۍ د سولې په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلې. شاغلی غنی نن په ارګ کې د سید احمد ګیلانی د جنازې د لمونځ له ادا کولو وروسته ژمنه وکړه چې افغان حکومت به د نوموړي د ارمانونو د پوره کېدو په برخه کې هڅې وکړي. ولسمشر غنی په افغانستان کې د سولې ټینګښت، ملي یووالی او اسلامي ارزښتونو ته درناوی د پیر سید احمد ګیلانی لوی ارمانونه وبلل. تفصیل ته محمد حدیث پردیس په راپور کې اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای پیر سید احمد ګیلانی د افغان ولس یو مسلی شخصیت وو او د په مشرۍ د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. خاغلی غنی د خبرې د دوشنبه په ورځ پارک کې د سولې د عالی شورا د رئیس پیر سید احمد ګیلانی د جنازې د لمانځل ادا کولو وروسته وکړي. خاغلی غنی د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې هوکړه د سید احمد ګیلانی لوی لاسته راوړنه وبلله او د یادې هوکړې پر پلي کېدو یې ټینګار وکړ.
سخت شرایطو کې د ټول د ملي وحدت د حکومت بلنه یې ومنله او د سولې شورا مشري ومنله. په لږه موده کې جناب د پیر صاحب تر قیادت لاندې موږ هغه لاسرونه ترلاسه کړله او دا دو چې حزب اسلامي سره د سولې موافقه وسوله او د هغه تطبیق به له هغه وجایبونه یي چې موږ ټول به ورته ګورو.
د سولې علي شورا مشر پیر سید احمد ګیلانی د شنبه په ورځ د ورپیخې ناروغۍ له کبله د څلور اتیا کلونو په عمر د کابل په امنیت روغتون کې سا ورکړه. پیر سید احمد ګیلانی له وګونو جهادي تنظیمونو له ډلې د محاذ ملي اسلامي په نوم د ګوند مشر و چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو تر یرغل وروسته یې فعالیت پیل کړ، خو نوموړی د معتدل فکر لرونکی شخص بلل کېده. پیر سید احمد ګیلانی د 1349 هجري لمریز کال د کب د میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د مشر په توګه وټاکل شو. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې هوکړه چې شاوخوا څلور میاشتې وړاندې په کابل کې لاسلیک شوه د خاغلی ګیلانی مهمه لاسته راوړنه بلل کېږي. په ورته وخت کې د پیر سید احمد ګیلانی زوی سید حامد ګیلانی پارک کې د خپل پلار د جنازې د لمانځل ادا کولو وروسته له ولسمشر غنی مننه وکړه چې د پلار جنازې ته یې اوږه ورکړه. سید حامد ګیلانی وویل که څه هم د پلار ځای څوک نشي نیولی، خو د ګیلانی کورنۍ به په هر ډول شرایطو کې د نظام لا تړی پاتې شي.
امیدوار استم کې تحت قیادت خردمندانه او رهبری کشور خود
دای وای زهیله لرم چې د خپل هیواد د مشرانو تر قیادت لاندې په هر ډول شرایطو کې د افغانستان د ساتنې ملي حاکمیت او خلکو ته د خدمت جوګه شو او د الله پاک رضا لاسته راوړو. که څه هم لا تر اوسه په دې اړه معلومات نشته چې د سولې د عالي شورا د مشر په توګه به د نوموړي ځایناستی څوک وي، خو د ولسي جرګې اداري پلاوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی چې یاد مسؤلیت باید د پیر سید احمد ګیلانی په څیر داسې شخصیت ته وسپارل شي چې بې طرفه وي او د جګړې پر ښکېلو خواوو پوره اغېز ولري.
و موریدل چې ولسمشر غنی وای د سولې شورا د پیر سید احمد ګیلانی په مشرۍ د سولې په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلې. د سولې د عالی شورا د مشر پیر سید احمد ګیلانی جسد نن خاورو ته وسپارل سو. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره له سیمې راسره شاه محمود شینواری پر لیکه دی. شینواری صاحب سلام، تاسو په ننګرهار کې د جنازې دغه مراسمو ته ورغلي واست، له اورېدونکو سره نور معلومات شریک کړئ لطفا.
مننه بشیر صاحب، وړمه ورځ چې د سولې شورا مشر همدارنګه د ملي محاذ ګوند مشر پیر سید احمد ګیلانی د هغه د ورپېخ ناروغۍ له امله په حق ته چې د تېر ورځ په ننګرهار کې د هغه د دفن لپاره ترتیبات ونیول شول، دلته ورته مختلفې کمیټې جوړې شوې چې د امنیت په برخه کې، د قومي مشرانو برخه کې، فرهنګي برخه کې، همدارنګه د مذهبي برخه کې چې کوم د میلمانه راځي دې لپاره کمیټې نیول شوې، او نن دغه ترتیباتو په لړ کې د کابل نه هم لوړ پوړي چارواکي چې په راز کې د اجرایه رئیس مشر ډاکټر عبدالله عبدالله او نور د کابینې ځینې مهم غړي ورسره هم په دې دغه کې موجودو. جنازې د هغه په پلرني کلي کې چې په سرخود ولسوالۍ کې دی غرمه له غرمې وروسته خاورو ته وسپارل شوه، او اوس هم هغه میلمانه شته. او په نورو ولایتونو نه یوازې چې د ننګرهار بلکې د نورو ولایتونو نه هم د هغه مریدان او دغه راغلي، او په دې دغه کې مراسمو کې برخه واخیستله.
ډیره زیاته مننه شینواری صاحب. د ننګرهار ولایت څخه شاه محمود شینواری را سره پر لیکه و چې په دې اړه معلومات راکول چې د سولې د عالی شورا د مشر پیر سید احمد ګیلانی جسد نن خاورو ته وسپارل سو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ازادي رادیو ده. د ختنو سازمان وایي د انتخاباتي کمیسیونو کمشنران په خپلو چارو کې پاتې راغلي او نه دي توانېدلي چې د ولس اعتماد ترلاسه کړي. د دغه سازمان مسؤول فهیم صدیقي نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د انتخاباتي کمیسیونو نویو کمشنرانو تر اوسه هیڅ بنسټیز کار نه دی کړی چې له امله یې خلک اندېښمن دي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې کارونه یې په ښه توګه پر مخ روان دي، او دوی په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې هم لري. نور حال د واصل وصال په راپور کې اورو.
د ختنو په نوم سازمان وایي سره لدې چې د انتخاباتي کمیسیونونو د نویو کمشنرانو لپاره دوه میاشتې تیریږي، خو دوی لا نه دي توانېدلي چې د انتخاباتو په تړاو کوم بنسټیز کار ترسره کړي چې له امله یې خلک اندېښمن دي. د دغه سازمان مسؤول فهیم صدیقي د دوشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناشته ته وویل لکه څنګه چې خلکو د سار بنسټونو له نویو کمشنرانو تمه لرله چې دوی به د خپل کار په لومړۍ ورځو کې یو لړ بنسټیز کارونه ترسره کړي، خو داسې معلومیږي چې دوی په دې برخه کې هیڅ لاسته راوړنه نه لري. د ښاغلي صدیقي په خبره خلک او د انتخاباتو د سر بنسټونه د نویو کمشنرانو د کار په اړه اندېښمن دي.
ملت افغانستان یک بار دیگر نگران هست از کار کمشنران جدید کمیسیون.
افغان ولس یو ځل بیا د نویو کمشنرانو د کار په اړه اندېښنه لري. د انتخاباتو څخه د سر بنسټونو له نویو کمشنرانو ډېره هیله لرله چې دوی به د خپل کار په لومړۍ ورځو کې یو لړ بنیادي کارونه چې د انتخاباتو شفافیت تضمینوي ترسره کړي.
کمشنران جدید به او باید اقدام میکردن.
خغل صدیقی وایی که هغه 20 میلیون کارتونه چې په خوا د رای ورکونې لپاره په خلکو ویشل شوی باطل نشي، او پر ځای په شرایطو برابرو کسانو ته برېښنایي تذکرې ورنکړل شي، او له مخې نوي کارتونه ونه ویشل شي، نو راتلونکي انتخابات به هم له انزوا سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي کمیسیونو نوې کمشنرانو شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د لوړې مراسم ترسره او په کار پیل وکړ. دا لومړی ځل نه ده چې په دغو کمیسیونونو دا ډول نیوکې کېږي، بلکې له دې وړاندې هم د انتخاباتو د سر یو شمېر بنسټونو د دوی په کار نیوکې کړې، او له دوی څخه یې غوښتي چې خپل کارونه په وخت سره ترسره او د راتلونکو انتخاباتو نیټه ژر تر ژره اعلان کړي. د انتخاباتو څخه د سر ځینو بنسټونو د معلوماتو له مخې دغه کمیسیونونه باید په دغه موده کې د رای ورکوونکو نوملاړ، د رای ورکونې مرکزونه، او د درنشا تر څنګ یو لړ نور بنیادي کارونه هم کړي وای. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د خپل کار د پیل سره سم خپل کاري لومړیتوبونه مشخص او د چارو د خطر سره کېدو په هدف یې درې ګونې کمیټې چې پکې حقوقي، عملیاتي او اداري کمیټې شاملې دي جوړې کړي چې هر یو خپل کارونه په ښه توګه پر مخ وړي. د انتخاباتو د کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی کارونه ښه پر مخ روان دي، او دوی د کارونو د ښه والي لپاره یو لړ طرزالعملونه هم جوړ کړي دي.
کارونه تر اوسه پورې ډېر ښه روان دي. موږ مختلف طرز العملونه جوړ کړی دي. سم دغه د عملیاتي کمیټه چې دا ډیره مهمه کمیټه ده، دا کمیټه مثلا د ټاکنیز د اصلاحاتو د تطبیق او د راتلونکو ټاکنو د چمتووالي لپاره هر اړخیزه څېړنې په غاړه لري او تطبیقي طرحې وړاندې کوي او عملیاتي پلانونه چمتو کړي دي.
د انتخابات څخه د سر د بنسټونو په وینا، د رښتینو اصلاحات او ستونزو د ارزونې په هدف باید د انتخاباتو خپلواک کمیسون د مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو او د انتخاباتو متخصصینو سره مشورې وکړي او د خپل ارزونې پایلې هم له ولس سره شریکې کړي.
نیمه نړۍ د شوزو د پاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه څو شیبې وروسته په همدې پروګرام کې.
تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې دوی په نشه یي توکو د روږدو کسانو د درملنې مسؤلیت لري او د خرڅلاو د مخنیوي مسؤلیت یې د کورنیو چارو وزارت په غاړه دی. په دې اړه نور حال د ابراهیم صافي په راپور کې اورو.
د کابل ښار په یو شمیر سیمو کې د چرسو، پوډرو، الکولي مشروباتو او یو شمیر نورو نشه یي توکو خرڅلاو سندوي خبره نه ده. ازادي راډیو یې د خرڅلاو د مرکزونو په اړه په دې وروستیو کې یو مستند فلم هم جوړ کړی و. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چې اوس اوسی د قیلونونو د راټولولو کمپاین وروستی کړی، د دغه کمپاین نتیجه د قناعت وړ بولي، خو وایي چې د نشه یي توکو د خرڅلاو د مرکزونو د بندولو مسؤلیت د دوی نه، د کورنیو چارو د وزارت دی. د یاد وزارت د رواني صحت د ډپارټمنټ مسؤول ډاکټر بشیر احمد سروري وایي چې دوی یوازې د روغدو کسانو د درملنې مسؤلیت لري.
د بیلګې په ډول ویلی شم چې په کابل کې د معتادینو لپاره چې 1520 بستریز روغتون جوړ شوی او هغه روغتونونه چې په ولایتونو کې دي ټول د معتادینو د خدمت په برخه کې کار کوي او د مخدره موادو د مخنیوي کار زموږ مسؤلیت نه دی. هغه باید له پولیسو پوښتې نه، له عامې روغتیا وزارت نه.
د چارواکو په وینا دوی په رستورانونو کې د قیلون د بیا ځلي استفادې د مخنیوي په هدف سار هم کوي چې د سار په نتیجه کې هم د یک شنبې په ورځ د کابل ښار له رستورانونو نه سلویخ قیلونونه راټول کړل. عام خلک بیا وایي چې یوازې قیلون د انسان روغتیا له ګواښ سره نه مخ کوي، بلکې له دې هم خطرناک نشه یي توکي شته چې باید اړوند ارګانونه د خرڅلاو او استفادې مخه ونیسي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي ظاهر او سیر په دې اړه وایي:
ما ته هر شی باید قیلون لکه چاس پوډر دا به ټول زمینه لاړ شي. د افغانستان باید نمونه کې باید ټول باید ختم شي. دینم کشمیرنه
کپه بشپړ ډول منځ ولاړ شي. خبره ده د دې لپاره چې د ځوانانو حالات ډیر خراب کړي دي. قیلون او دا نور له یو بل نه بدتر دي. تاسو نو چې دا لمنځه یوسي او هغه پرېږدي چې لمنځه وړي باید ټولې لمنځه یوسي.
په ورته وخت کې د کابل پولیس وایي د عامې روغتیا وزارت سره د قیلون د ټولولو پروګرام د پولیسو مشترکه پروسه وه. د کابل د امنیت قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د مخدره موادو د پلورونکو د نیولو هڅې هم روانې دي. د ښاغلي عبیدی په خبره د ازادي راډیو لخوا د مخدره موادو کوم پلور ځایونه چې په مستند فلم کې ښودل شوی وو هغه اوس بند شوی دي.
د مخدره موادو مخنیوی او د هغې د پلورونکو نیول دا د پولیسو یوه دنده ده. موږ تل دې ته دوام ورکړی او دوام ورکوو. هغه منابع چې ازادي راډیو په خپل مستند کې خپره کړي وو په هغو سیمو کې عملیات وشو. زیاتره کسان یې نیول شوي او زموږ هلې ځلې لا دوام لري.
خلک وایي که دولت په رښتیا هم غواړي چې د نشه یي توکو مخه ونیول شي، نو باید په دې برخه کې د هغه کسانو سره چې په پیر او پلور کې یې لاس لري جدي چلند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه کسان په مخدره موادو روږدي دي چې میرمنې او ماشومان هم پکې شامل دي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
د سهار له 8 د ماښام تر 8 بجو ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د ماښام له 8 د سهار تر 8 بجو د امریکا ژغ آشنا راډیو خبريږي. اوس مهال زموږ ژغ له ازادي راډیو څخه اوري. د یک شنبه په ورځ د پېښور پریس کلب مخې ته د کورمی ایجنسی د قبایلي سیمې لسګونو زده کوونکو د هغې وروستۍ په می چاودنې پر ضد مظاهره وکړه چې د شنبه په ورځ د پاړه چنار په سبزي منډي کې وسوه او لږ تر لږه 24 کسان یې وژل او 55 نور یې ټپیان کړل. د مظاهرې ګډونوالو دغه پېښه وغندله او له حکومت یې وغوښتل چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي. د دغې مظاهرې په اړه نور حال په دې راپور کې اورو.
د خیبر پختونخوا په پیښور کې د غنانې د کرومي جنسۍ د قبایلي سیمې زده کوونکي او ځوانان د باړه چنار د وروستۍ ترهګریزې پېښې پر خلاف هغې مظاهرې کوهي چې د باړه چنار د دوهمي چاودنې پر خلاف یې جوړه کړې وه. دا مظاهره چې د یکشنبې په ورځ د پېښور پرس کلب مخې ته جوړه شوې وه، په پېښور کې د کرومي جنسۍ د بېلابېلو سیمو لسګونو زده کوونکو پکې برخه اخیستې وه. دوی دا ترهګریزه پېښه وغندله او له حکومته یې غوښتل چې ترهګرو پر ضد د کوټلي ګامونه پورته کړي. دا مظاهره د غبي چاودنې پر خلاف شوې وه چې د شنبې په ورځ د کرومي جنسۍ مرکز باړه چنار په سبزي منډۍ کې شوې وه او لږ تر لږه 43 کسان یې وژلي او 55 نور یې ټپیان کړي وه. د مظاهرې ګډونوالو د باړه چنار د بمي چاودنې او په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد نارې وهلې او له حکومته یې غوښتل چې د ترهګرو پر ضد د کوټلي اقدامات وکړي. د دغې مظاهرې یو ګډونوال فیاض علي د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په خبرو کې وویل چې حکومت د ترهګرۍ په مخنیوي کې پاتې راغلی.
وفت مخکې چې پړه چنار ته تلم نو چیک پوسټ باندې زه 18 وار یا 20 وار زما بیک چیک شو، خو دین علاوه د دهشتګرد څه نوځي بم سره مین سیټي کې دمکه کوي. آیا دا څنګه نوځي؟ مو حکومت ته دخ مختنه کوو ته مو دا څنګه نوځي؟ دینه پته لګیږي چې د پولیټیکل انتظامیه او ساسه حکومت دا کسان دي حکومت چیک پوسټ نه ولار دي. دا ناکس
د باړه چنار د ځایي حکومتي چارواکو په وینا د بمي چاودنې ټپیانې د باړه چنار او مرګونی هغه د پېښور حکومتي او پوځي روغتونونو ته د درملنې لپاره وړي دي. د کرومي ایجنسۍ یو زده کوونکي علي جان همدې ټکي ته په اشاره له حکومت او غوښته چې په سیمه کې د هسپتالونو نظام ښه کړي او په خبره یې چې هلته دوی بیا د ترهګرۍ ښکار کېږي او بیا د درملنې لپاره پېښور او نورو لرو سیمو ته سفر کوي.
داسې قسم کله واقعات وشي نه خلک چې کوم دی پېښور ته شفټ کول نو دوران چې کوم دی خلک بیا مړه شي چې کوم کریټیکل زخمیان وي د دې حوالې سره موږ دا مطالبه ده چې هلته کې کوم هسپتالونه دي هغه د اپګریډ کړلی شي چې بیسک کوم فیسیلیټیز دي داسې پېښو نه بعد هغه دا کې پرووایډ کړلی شي خلکو ته.
په دغه مظاهره کې یو شمېر غزوانان هم شامل ول چې د باړه چنار په دې بمي چاودنې کې خپل خپلوان مړه او یا ژوبل شوي ول. یو ګډونوال سهیل عباس وایي چې تر دغه بمي چاودنې مخکې هم ګڼ شمېر خپلوان په ترهګریزو پېښو کې وژل شوي او پر حکومت غږ کوي چې دغه پېښو مخنیوی دې وکړي.
د پلار واحد داسې و چې دا لکه د هغه سهارا وه، د پلار سهارا جوړه شوې وه چې هغه سره مې کار کول منډه کې و هغه سبزي خرڅوله کور مې په وینو سره شوه کې د ماتروز یم لکه شهید شو. خو ګورنمنټ لکه دغه کوي چې مونږ به معاوضه ورکو، مونږ به دومره لږه پیسې ورکو، دومره لږه پیسې ورکو. هغه هو ټیک دی، هغه پلار ته پیسې ملاو شي خو د هغه سترګو تور خو نه ملایږي ورته، د هغه کور باندې څه یریږي، هغه خو چاته پته نشته، پردی در خو څوک نشي مخسوای، هغه څوک مخسوای شي هغه په خپل ورته درد رسیدلی دی.
د یادونه ورده چې پړه چنار افغان پولي ته سیرما د کرومي ایجنسۍ مرکز دی چې ډېری اوسیدونکي شیاګان دي او وخت نا وخت پکې بمي چاودنې، هدف یې وژنې، مذهبي تاوتریخوالی او نورې ترهګریزې پېښې کېږي چې ډېری قربانیان شیاګان وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په امریکا او نړۍ کې د ده پر ضد د ښځو له لاریونونو څخه ملاتړ اعلان کړی دی. ترامپ که څه هم مخکې د دې اعتراضونو په اړه په طنز سره غبرګون ښودلی و، خو وروسته یې وویل چې دا مظاهرې د امریکا د ډیموکراسۍ څرګندونه کوي. په دې اړه احمد تکل نور تفصیل اوروي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په ټوله نړۍ کې د ښځو له اعتراضي مارشونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی، خو په یو طنزي بیان کې پر هغو ټوکې هم کړي دي. ترامپ په یو بیان کې چې پرون یې پر خپل ټویټر پاڼه خپور کړ ویلي دی د هغو سلګونو زره ښځو حق په رسمیت پیژني چې د ده پر ضد په واشنګټن کې د ښځو د مارش په ملاتړ یې په ټوله نړۍ کې لاریون کړی. ترامپ ویلي سوله ییزې مظاهرې د امریکا د ډیموکراسۍ نښه ده. دی زیاتوي زه د ټولو هغو وګړو حق په رسمیت پیژنم چې خپل نظریات څرګندوي. د ترامپ د دې بیان لحن د ده د یو بل بیان له طنزي لحن سره چې څو ساعته مخکې پر ټویټر پاڼه خپور شو توپیر درلود. ترامپ په خپل مخکني بیان کې ویلي وو دې مظاهرو ته مې چې وکتل دا تصور راته پیدا شو چې موږ خو اوس انتخابات وکړل او د خلکو ولې رایه نه ورکولې. د راپورونو له مخې په واشنگټن کې د ښځو د لاریون د ګډونوالو شمیره د ترامپ د لوړې د مراسمو د ګډونوالو تر شمیرې زیاته وه. د راپورونو چې د ترامپ د لوړې د مراسمو د ګډونوالو شمیره د اوباما د لوړې د مراسمو د ګډونوالو تر شمیرې هم کمه وه. د سپینې ماڼۍ سخت غبرګونو پراو د سپینې ماڼۍ ویان شن سپایسر وویل چې رسنۍ د دواړو غونډو د ګډونوالو د شمیرو په اړه ناسم راپورونه ورکوي.
Photographs of the inaugural proceedings were intentionally framed in a way.
The lore de marasmo tasvirona patera de Twitter pe yo khast post ki dasi jor shivi di che pa national mall sima ki de lore de marasmo de gadunwalo shmir kam khai.
Gathered on the national mall.
Spicer tingar wakar che de Trump de lore pa marasmo ki de gadunwalo shmira pa tarikh ke tar tolo lwarawa. د ټرمپ وروستۍ وینا د هغو څه باندې 1 میلیون خلکو د اعتراضي مظاهرو په وړاندې د امریکا د نوې ادارې رسمي غبرګون دی چې د امریکا په واشنگټن او نورو ایالتونو او همداراز د نړۍ په څو ښارونو کې د جنوري په 1 نیټه د ټرمپ له لورې یوه ورځ وروسته وشوې.
د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونه نیمای ته رسیدلې. په کابل کې 2:13 سوې له عصمت څاروان څخه د مهمو خبرونو سرچکی اورو.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر پیر سید احمد ګیلانی جنازه نن د ننګرهار په سرخرود ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شوه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوالو طالبانو او ایران ترمنځ د همکاریو په تړاو د وروستیو ادعاو څېړنه کوي. د نوي کرښې په نوم ټولنه وایي د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران په خپلو چارو کې پاتې راغلي دي. په سوریه کې د اوربند د لاټینګولو په هدف د قزاقستان په پلازمینه استانه کې خبري پیل شوې دي. ټاکل شوې ده چې د امریکا سنا جرګه نن دوشنبه د بهرنیو چارو وزارت او د سی آی ای د ریاست لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ کلیدي کاندیدانو ته رای ورکړي. د امریکا په سنا جرګه کې د دیموکرات ګوند یو مخکښ غړي ویلي غواړي د دواړو ګوندونو له لوري داسې لایحه وړاندې کړي چې پر اساس یې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ملزم شي چې پر روسیې اوسني لګول شوي بندیزونه د کانګرس له موافقې پرته لري نه کړای شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي چې ژر د مکسیکو او کاناډا له مشرانو سره د شمالي امریکا د آزادې سوداګرۍ د موافقې یا نفتا په اړه له سره خبري وکړي. د امریکا په جنوب ختیځ کې د سخت توپان له کبله لشته لږه 13 تنه مړه شوې دي. او د انډونیزیا چارواکي وایي ولستنه چې غوښتلې سوریې ته لاړ شي له اسلامي دولت یا داعش وسلوالي سختارې زیډلې سره د اړیکو د لرلو په شک نیولې دي.
له عصمت څاروان څخه په مننه اقتصادي خبرونه له سهرګل امیرزی څخه اورو.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د قانونو پېټرولیم وزارت وایي چې په شبرغان کې به د 250 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د 199 میگاواټ غازي برېښنا چاري پیل شي. د افغانستان د قانونو پېټرولیم وزارت ویان زبی الله سروري نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاري به په دریو پړاوونو کې چې لومړی پړاو یې 250 میگاواټ برېښنا ده په نږدې راتلونکي کې پیلېږي چې برېښنا به یې شبرغان ښار ته ورکړل شي. د ښاغلي سروري په خبره چې دغه پروژه چې د بیات مرستندویه بنسټ په همکارۍ ترسره کیږي په دویم پړاو کې به د 140 او په دریم پړاو کې به د 199 میگاواټ برېښنایي چارو کارونه پیل شي چې په دې سره به پر شبرغان سربیرا جوزجان او شاوخوا سیمو ته هم برېښنا ورسیږي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې په لویو سوداګریزو بندرونو کې د هغو ننګونو د لمنځه وړلو لپاره کار پیل کړی چې سوداګر ورسره مخ وو. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویان مسافر کوکندي ازادي راډیو ته وویل چې په سوداګریزو بندرونو کې د تمځای خوراکي توکو د تعلیمي او استراحت ځایونو د نشتوالي ستونزو لمنځه وړلې په کاري لومړیتوبونو کې دي. د ښاغلي کوکندي په خبره د افغانستان سوداګریز بندرونه په لومړي پړاو کې دي نو ښکاره ده چې ستونزې به ولري، خو په خبره یې چې د وخت په تیریدو سره به شته ستونزې هم لري شي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې په چابهار بندر کې سوداګرو ته د اسانتیاو نشتوالي شکایت کړی و. او د خوراکي موادو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن په کابل کې د خوراکي موادو مده به داسې دي: یوه بوجۍ 940 کلي پاکستانی وړه، 1,650 افغانۍ، یوه بوجۍ 50 کلي قزاقي وړه، 1,550 افغانۍ، یوه 50 کلي بوجۍ بوره، 2,400 افغانۍ، یوه 3.5 بوجۍ وریجه، 1,550 افغانۍ، او 14 لیټره غوړي، 1,500 افغانۍ. نن بیا په کابل کې 1 لیټر پېټرول تیل 640 او 1 لیټر ډیزل تیل په 440 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو وسارو سره بیا داسې بدلېږي: یو امریکایي ډالر 650 افغانۍ 60 پوله، یو یورو 1 افغانۍ، یو انګلیسي پونډ 1 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 1 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومنه 1 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلداري 615 افغانۍ. لملکیه مومنه.
د ازادي رادیو پښتو یو ساته خبرونه اوري. د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د ماښام له اوو د سهار تر اوو بجو د امریکا ژغ آشنا رادیو خپریږي. اوس مهال تاسو زموږ ژغ له ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو د اونیزې ډرامې یو کلی زر ژغونه او اونیز پروګرام کور کلی خپرېدو وخت را رسېدلی. په ګډه یې اورو.
یو کلی زر غاګونه
ګران اوریدونکو السلام علیکم. په تیره ډرامه کې مو واوریدل چې ګلالۍ ډېره خوشحاله وه چې ګلاغا په دې پوه شو چې د هغې جبري نکاله قسیم سره حرامه ده. راځئ په دې برخه کې واورو چې میرمنې د سواد زده کړې ټولګي کې چاته په تمه دي.
السلام علیکم. ما ته اجازه ته چې درشم؟
وعلیکم السلام. هر کله راشي کوونکی صاحب.
کینی کینی خیر یوسه او په هیڅ ځای لګنا وخت را ورسیدم. اول ورځ د لوروسوالۍ نه موټر دی خو ډیر کم راځي.
اوهو دستر زه خوشته.
ښه نو که خوښه مو وي خپل نومونه به یو بل ته ووایو چې سره وپېژنو. که څنګه؟ زما نوم عادله دی او د سواد زده کړې دې کورس ته د ښوونکي په صفت معرفي شوی یم.
زما نوم هاجره ده. د زرلښتې هم خوښ یم، هم ترور، هم تنداره. ښوونکي صاحب زرلښته زه یم.
زموږ ښوونکي هم وه. نوم او تعریفونه مې ورته ډېر اورېدلي وو.
زما نوم ګلفرید ده، د خدای داد میرمن او د خان اکرم خان ګور یم.
زه شفیقه یم. خو ښوونکي صاحب نن مو څو تنې غیر حاضرې دي، تا ته لږې ښکارو. هو ښکارې، ځکه ماته ویل شوي وو چې تقریبا شل کسان یاست. آفرین، په دومره واړه کلي کې دا شمېر اوس هم لا ډېر دی او زرلښتې به په ډېر زیار سره راټولې کړې.
استاد عدلۍ هم دومره مې په وس کې و، ځکه ما هم ښوونځی پوره نه دی لوستی.
زرلښتې، دا دې ډېر لوی خدمت کړی. ډېر داسې کسان شته چې پوهنتونونه یې لوستي خو بل چا ته یې ګټه نه ده رسېدلې. زه چې ګورم شاګردان دې راته لایق ښکاري.
هو څو ورځې مخکې مو امتحان و، که مې دوه نمرې کمې وې خو که ګلپري نه وای زه اول نمره کېدم. ترور مې غواړې موږ وخندوي، عادت دی.
که داسې وي وخت به مو ډېر ښه تېر شي. هو رښتیا زرلښتې، پرون له ولسوالۍ نه کتابونه درته راورسېدل؟
هو ډېره مننه راورسېدل. په هغه پاستخ کې مې سنبالې ښې دسمال مې پیاچولی دی.
ښه نو اوس هره یوه ورشي یو لږ کتابونو یو یو در واخلئ. خو ګورئ سبا ته به یې پوه کړي در سره راوړئ.
زرلښتې ګورې ما ته یو کتاب در سره راواخله. خیر دی ترور دی.
یاره صابر جانه ډېر ښه کار دی، خدای او بنده یې دواړه درنه راضي شوه.
ملک صاحب بله لاره نه وه، خو لور مې نه وه راضي، کنه ولې به مې معلوم ګل آغا خفه کوه.
ډېر خوشحاله سوم چې حق لار دې ونیوله او دې بې خونده دود ته تسلیم نسوي.
وروره زما لور لا واده نه وه، صرف کوژده یې شوې وه. دوی دعوا پې کوله د هغو کونډو به څه حال وي چې واړه بچي لري او په زور او جبر لیوره ته نکاح کېږي.
خدای مو دې وساتي. ځینې خلک خو کونډو ته بیخي د میراثي مال په سترګه ګوري، خو زموږ کله انشاءالله ورو ورو له دې خبرو او د دې ظالمو رواجونو نه خلاصېږي.
و نساره وروره همدا خبره ده. ملک صاحب یو ظلمی ویل چې زه همدا رواج دی، خو چې د لور باید وضعیت مې ولیده نه مې شو زغملی. خپل وجدان ته ملامتوم، بس هیڅ تمام نکړه.
خدای دې د ټولو وجدان ویښ ولري.
آمین.
ریختیا ولسوالی هغه زموږ بله غوښتنه منلې.
یو خو د ښځو د سواد د زده کړې کورس بر نو لکه چې هغه د څښاک د اوبو مسله هم قبوله شوې.
هو هو هماغه مسله.
ښه نو کله به کار شروع کوي؟ نه یې ویل.
هغوی څو پوښتنې لري، پوښتنې چې جواب شي بیا به کار پیلوي.
پوښتنې څه وي ملک صاحب چې زه یې ولیکم؟
ویل یې څه غواړی، نل غواړی او کبامبا؟
ښه شاګردانو، انشاءالله کتابونه خو به مو پوخ کړي در سره راوړي وي.
هو معلم صاحب، شپې مې زرلک تنګور کتابونه راته له پلاستیک نه پوخ کړل.
اجرې ترورې، ښه دی چې زرلک ته لرې. معلم صاحب، ما خو یوازې د کاغذ پوخ ورکړی.
بیخي سم دی شفیقې، مقصد چې کتاب خراب نشي.
لورې، زرلک ته په درسونه کې راسره مرسته کوي.
هی پوهېږی، ما باندې ونه خاندی، زه پوه نه شوم. ما خپل کتاب په دسمال کې تکړی راوړی.
خیر، د نورو په شان ته دیم خپل کتاب پوخ که. ښه نو، تاسې مخکې څه ډول درسونه او کوم کوم کتابونه لوستل؟
مونږ کتاب هغه کوم کتاب و یوازې زرلښت یې درلود.
هو معلم صاحب، موږ اول له الف بینا درس شروع کو او وروسته وروسته مو د اول ټولګي کتاب بیا وویل.
خیر یوسې زرلختي، ډېر ښه کار دې کړی. زما کار دې راته اسانه کړی دی.
املا دې هم راته ویله.
ډېر ښه.
هو څه نه څه املا یې ښه ده. معلم صاحب، چیرې چې داسې غټ غټ لیکلی وي لوستی شم.
ګورئ شاګردانو، د زرلختي په قدر پوه شئ، تاسو سره یې ډېر ښه کړی دی.
کور مو ودان معلم صاحب عدلی. هغه ولې د پخلي کتاب و؟ داسې ښه ښه خواړه مو ورنه زده کړه چې توبه.
څومره ښه کار دې کړی. دا د معلوماتو د زیاتولو لپاره ډېره ښه طریقه ده. بل کتاب د څه و؟
د حقوقي مسایلو، ما به لوسته او دوی به اورېده. دغه بل کتاب لوستل مو لکه چې په نصیب نه و.
اوس یې لوستی شئ، هر څه په خپل ځای دي. د مخکې نه باید ښه شي.
اوس به لا ښه شي.
هو، خو ستا د درس ورکولو طریقه هم ډېره په زړه پورې وه.
وای، د ګونګي په ژبه یې مور ښه پوهېږي، زرلښت هم ښه پوهېده چې موږ څنګه پوه کړي.
هر ښوونکی باید خپل شاګردان وپېژني. او تاسو ونه ویل چې بل کوم کتاب مو ټاکلی و؟
ښه، هغه کتاب کې د اتلانو ښځو داستانونه دي. ته صبر، دغه دی وخت له استاد.
اتلان ښځې، دا ډېره ښه موضوع ده. تاسې هم زړه مه غورځوئ، دا کتاب هم لولو. سمه ده؟ هو، دا کتاب ډېره تشویقي بڼه لري او موږ ښځې تشویق ته اړتیا لرو.
د ښځو توانایي او ځواک هم ښیي.
ښه نو، اوس مو تقسیم اوقات واخلئ، خو په اونۍ کې دوه ځله به ستاسو د خوښې مضمون هم لولو.
دا تا ته مې څه ویلي نه وویلي؟ ها،
خپل زوی دې راته وویل. باور وکړه کنه، زه نه تلمه.
خلیشه، چې ټول ګاونډیان در باندې خبر کړل.
چې بیا به څه خبره وي؟ ترورې کور کې یې؟
وی راځه استاد نفیسې، ستړی مشي.
خیر یوسې ترورې، وبخښه خیرتي خدا، ستاسو غږ مې واورېد. ما ویل یو ځل پوښتنه هم وکړم.
ښه ښه، داسې کومه خبره نه ده. ته ګوره، په دې لوی غږ دا یې ګاونډي کور راباندې خبر کړ.
خیر دی، دی که چه خبره نشته، پرده مو یوه ده. خو خبره چه ده؟
ایس، از یواز را چه ولی مو دا پا خبره نپویگی.
هرسی، از خو نوی تروره دخپلا دا مطل تیره وی چلی اولاس نتک نخیجی. اوز که وایم هم بیاوایی چنم گور میشه باوره ده. باورو که زما گناه دوم رنوه، بیا طول ملامتی پا ما بندیا چوی. ته به وایې چې په تا یې څه چې زموږ د کور په خبرو کې راګډېږې، چې ستاسو غږ اورم ډېره خفه کېږم.
ته ګوره، هغه ورځ تللې وه د پلار کره. ما مې زوی ته وویل چې نه دی ځي، دا لاړه. اوس یې یو پنځه سو ډالره ولسوالۍ نه پیرې غوښتې. زما د زوی خو مرګ نه دی یوه.
څه دا رقم خبرې دي؟ آفرین موشه، څونه حوصله لرئ. څه خبره ده فریدې؟ معلم صاحب نفیسې، ما ته مې خاوند نه وویل چې مور مې اجازه در نه کړه چې د پلار کره مې لاړه شم. بس وی ویل ځان دې تیار که چې ځو.
دیک خو د فریدې ګناه نه ده، زوی دې نه دې ورته ویلي چې د مور مې خوښه نه ده.
زه مې د مور کره ډېر موده پس ځم. ولې غوسه یې؟ خدا دی لاړم نه، بیرته کېنستم.
کال کې درې ځلې روانه یې، نور څه غواړې؟
وای، خپل عیب دې ولو مینځ دی. ګناه دې د زوی وه، او بله دا چې خپله لور دې درته راځي، څنګه ورته خوشحاله یې؟ کاشکې چې زما مور هم ژوندۍ وای.
زما لور خو په کال هم نه را پرېږدي. لنډه شوم چې داسې کور کې مې واده کړه. زه خو لا فریده لا دغه مرم پرېږدم چې لاړه شي.
نو ته دې د خپلې لور قص له خپل انګور نه اخلې. هر څوک خپل خپل قبر ته ځي.
هغه کور کې زما په لور ډېر ظلم کېږي، زه خو یې نه بخم.
له بعدو باید پند واخلو او په دې مه په غوسه کېږه چې زویدین ګور ته څه راوړي. هره ښځه په خپل خاوند حق لري، هغې کې هر څه شامل دي، جامې، بوټونه، ډوډۍ.
معلم صاحب، هوښیاره ښځه یې، ډېره راته ګرانه مې، ځکه نه درنه خفه کېږم. عمر مې تېر دی، په وړو خبرو ډېره غوسه راځي.
ترورې، هغه کسان چې خپله غوسه ساتي هغوی ته الله پاک مؤمنان او مؤمنانې ویلي.
گرانو اوریدونکو، په ډرامه کې مو واوریدل چې خواخې خپل انګور د پلار کور څخه منع کوي. آیا دا د ښځو په وړاندې یو ډول تاوتریخوالی دی؟ تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ مهرباني وکړئ 00 شپږ نوي 0      1 شپېته 0      1 شپېته شمیرې ته زنګ ووهئ، د دې اونۍ پوښتنې ته ځواب ووایئ تر څو جایزه ترلاسه کړئ. په یاد مو وي چې ستاسو تلیفون ته څوک ځواب نه ورکوي، خو کله چې خبرې وکړئ ستاسو غږ ثبتېږي او موږ ته رارسیږي. همدارنګه تاسو کولای سئ د افغان بیسیم د 813 شمیرې له لارې وړیا لیکلي پیغامونه هم راواستوئ. په فیسبوک کې مو د یو کلی زر غږونه په نامه پیدا کولای شئ، او په ټویټر کې په انګلیسي تورو غږونه ولیکئ او خپل نظرونه راسره شریک کړئ. ستاسو د لیکلو او غږیزو پیغامونو په تمه.
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکی مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ قدرمن اوریدونکو سلامونه مې ومني. په دې هله چې روغ جوړ خوشاله به وي پیل کوو د دیونه په خبرونه. روانه خبرونه کې لمړی لیوی داسې میرمنې سره غږیږو چې په کورنۍ جګړو کې خپل خاوند له لاسه ورکړی او خپل اولادونه یې په ښه توګه روزلي دي. اوس هم د ښځو د حقونو د دفاع لپاره کار کوي، خو په دې برخه کې ډېرې ستونزې هم ګاللې دي. او د خبرونې په دوهمه برخه کې کله چې یو نجلۍ واده شي خپل خپلوان ترې ډېر ژر د ماشوم لرلو تمه کوي او په نښتاره خبرو یې ځوروي. په دې هکله ډرامه لرو. هیله ده تر پایه را سره مل اوسئ. زه مسوده نیازی یم. په خبرونه کې د اساسي قانون یوه ماده هم لرو، خو راځئ لومړی به غوږ شو وږمې جبارخیل ته چې د ښځو په اړه د ونۍ مهم خبرونه راوروي. د افغانستان د شمال زوند خبریالانو ټولنې ویلي په رسنیو کې د ښځو حضور 80% کې کم شوی دی. د دې ټولنې اجرایی مرستیال ذبیح الله احساس ازادي رادیو ته ویلي چې په بلخ، جوزجان، فاریاب او سمنګان ولایتونو کې ناامنۍ د دې لامل شوی چې په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو او کارکوونکو حضور تر دې کچې راټیټه شي. ښاغلی احساس اقتصادي ستونزې او ناسم دودونه د ښځینه خبریالانو د کمیدو نور عوامل یاد کړي او ویلي دي که دا ستونزې هوارې نشي د شمال زون رسنۍ به د ښځینه خبریالانو له رپورټونو او غږونو بې برخې پاتې وي. په خومري ښار کې یو کس خپل میرمن وژلې ده. د بغلان ولایت امنیه قومندان ذبیح الله شجاع ازادي رادیو ته ویلي دغه ښځه څلور میاشتې وړاندې واده شوې وه. ښاغلي شجاع زیاته کړې د وژل شوې میرمنې میړه په لومړنیو پلټونو کې ویلي چې خپل میرمن یې د کورني تاوتریخوالي له امله زندۍ کړې ده. بغلان هغه ولایت دی چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه پکې لوړه ده. د جوجان ولایت د اقچی په ولسوالۍ کې د سمیرا په نوم یو ویشت کلن انجلۍ خپل ځان په دار زړولی دی. د جوجان د والی ویان محمد رضا غفوري ازادۍ راډیو ته ویلي چې یاد انجلۍ په کور کې خپل ځان په دار زړولی دی. ښاغلی غفوري په دې اړه څه نه دي ویلي چې ولې د انجلۍ ځان په دار زړولی، خو وایي په دې اړه څېړنې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې په سرپل ولایت کې هم د کورني تاوتریخوالي له کبله یوې 19 کلن انجلۍ ځانوژنه کړې وه.
د افغانستان د ادباو ترمنځ هر راز تبعیض او امتیاز منع دی. د افغانستان ادبا ښځې او نارینه د قانون پر وړاندې مساوي حقونه او وجایب لري. د افغانستان اساسي قانون 2 ماده.
درنو اوریدونکو، میرمن نوریا هغه دردیدلې میرمن ده چې تقریبا 2 وړاندې خاوند له لاسه ورکړی دی. نوریا د کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي د ریاضي او فزیک له څانګې څخه فارغه شوې ده. 5 کاله یې په پوهنې وزارت کې د مسلکي غړي په توګه کار کړی دی. د میرمن نوریا په وینا د دې د ژوند بدې ورځې هغه وخت پیل شوې چې کله یې خاوند او ورور د سروبي په لاره کې ووژل شول او دا په یوازې ځان د کور سرپرسته شوه. میرمن نوریا وایي کله چې خاوند وفات شو، دې نه شو کولای د معلمۍ په معاش خپل ژوند تیر کړي، نو مزار شریف ته لاړه او هلته یې د حقوقو پوهنځی ولوست.
زه تقریبا
15 کاله په پوهنې وزارت کې مسلکي غړی وم. خدا چې په دې معاش مې گزاره نه کېده، مجبور شوم له کابل څخه مزار شریف ته لاړم او هلته مې خپل ژوند پیل کړ. هغه پوه مې چې لالا د هغې په وسیله مې کار وکړ او زحمت مې وویسته. د هغو میرمنو له حقوقو څخه مې دفاع وکړه چې په ژوند کې له ډېرو ستونزو سره مخ وي. بیا مې د کاري ساحې په نظر کې نیولو سره وغوښتل حقوق ولولم او په بریالیتوب سره مې پای ته ورساوه. میرمن نوریا اوس د امن په کورونو کې د مدافع وکیل په حیث کار کوي او تر اوسه یې د میرمنو ډېرې قضیې حل کړې دي. کله چې میرمن نوریا د حقوقو پوهنځی ولوست، نو د ښه معاش تر څنګ یې هوډ دا و چې باید لاړمنو میرمنو سره مرستې وکړي. د نوموړي په وینا تقریبا د میرمنو په برخه کې 460 قضیې پر مخ وړې دي، خو د کار په جریان کې ګواښونه هم ورته شوي دي. میرمن نوریا د هغو ستونزو او ګواښونو یادونه کوي چې دا ورسره مخ شوې ده.
ما
د حقوقي مشاورې، مدافع وکیلې، د کورنۍ مشاورې او همدارنګه د ډېرو ریاستونو په پوستونو کې کار کړی دی. ما د هغو میرمنو 460 قضیې حل کړي چې له مشکلاتو سره مخ وي او هغوی مې بېرته خپلو کورونو ته ګرځولي دي، او هغوی چې اقتصادي ستونزې یې لرلې د مختلفو بنسټونو په مرسته مې ورسره مرسته هم کړې ده. په مزار شریف کې د کار پر مهال ډېره تهدیده شوې یم. د همدې ګواښونو له امله بېرته کابل ته راغلم. په مزار شریف کې یوه میرمن وه چې د یوه چارواکي لخوا پرې ظلم شوی و. ما د هغې له حقه دفاع وکړه او قضیه مې په محکمه کې پر مخ یووړه. له ډېرو ګواښونو سره مخامخ شوم، ان تر دې چې لور مې د حقوقو د دوهم کال محصله وه. ویرېدم چې څه بلا پرې رانولې. واده یې وکړ او درس یې په نیمایي کې پاتې شو. میرمن نوریا د خپلو هغو کارونو او مرستو یادونه هم کوي چې له میرمنو سره یې کړي دي. نوموړی وایي کله چې دی په مزار شریف کې د حقوقي مشاورې په توګه کار کاوه، له داسې کورنیو سره مرستې کړي چې په ډېرو بدو شرایطو کې ژوند کاوه.
زه
مخکې د لیبل استیف په دفتر کې روزونکی وم. له هغو میرمنو سره په تماس کې وم چې غالۍ یې اوبدلې. دوی به د ژوند په ډېرو سختو شرایطو کې کار کاوه. اوبه یې په ربړ او پلاستیکي شیانو ګرمولې. زه به تل د دوی کورونو ته ورتلم او له نږدې مې د دوی د ژوند وضعیت لیدم. ډېره خفه کېږم چې زما د هېواد میرمنې په داسې ناوړه وضعیت کې ژوند کوي او په مقابل کې داسې خلک هم شته چې په یوه ورځ کې په زرګونه ډالره مصرف لري. ما له داسې ډېرو میرمنو سره مرسته هم کړې ده. یوه میرمن وه چې مېړه یې مایوب و او هیڅ یې هم نه لرل. ما ورته یو زرنج موټر سایکل واخیست. اوس له همدې لارې خپل ژوند پر مخ وړي. میرمن نوریا وایي دولت مکلف دی چې د میرمنو له حقونو څخه دفاع وکړي، د زده کړو او د ژوند ښه شرایط ورته برابر کړي، ځکه چې په اساسي قانون کې راغلي چې ښځه او نارینه دواړه مساوي حقوق لري. له میرمن نوریا څخه مو وپوښتل چې ولې د هغو میرمنو پر وړاندې چې له کوره بهر کار کوي حساسیتونه ایجادیږي او نه پرېښودل کېږي چې په ډاډه زړه کار وکړي. د نوموړي ځواب دا و:
قانون دست باز داده، شریعت دست باز داده، هیچ
شریعت او قانون لکوره به هر د خزو لکار کولو سره هیڅ ډول مخالفت نه لري. دا د خلکو او ټولنې ځینې غلط باورونه دي چې نه پرېږدي میرمنې پرمختګ وکړي، او بل دا چې زموږ په ټولنه کې تل د خزو په نسبت نارینه او ته ډیر ارزښت ورکول کیږي، نو ځکه خزو ته په کم نظر ګوري. د حج او اوقاف وزارت او نورې اړوند ادارې باید په دې برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي او خلک وپوهوي چې میرمنې هم خپل حقوق او وجایب لري. ملا امامان تل په جوماتونو کې په ښځو انتقادونه کوي، خو یوه ورځ هم نارینه و ته ونه ویل چې د خپلو میرمنو مهر ورکړئ یا د میراث موضوع چې ډېرې کمې میرمنې کولی شي ترلاسه کړي
په خاطر چې اونا آگاهی ندارن.
میرمن نوریا سر له دې چې ژوند کې ډېر کړاوونه لیدلي، خو هیڅکله د ژوند ناخوالو ته نه ده تسلیم شوې او له سختیو سره یې مبارزه کړې ده. میرمن نوریا درې اولادونه لري چې دوه زامن او یوه لور ده. یو زوی دکتورا لولي او بلې د ماسترۍ په پروګرام کې زده کړې کوي او لوري هم د حقوقو په هنځای لولي. میرمن نوریا د کار په جریان کې ډېره ستایل شوې هم ده. د هغو ستایل لیکونو یادونه کوي چې د مختلفو بنسټونو لخوا ورکړل شوي دي. ما د خپل کار په جریان کې ډېر ستایل لیکونه هم ترلاسه کړي دي. آزادۍ راډیو د قهرمانې میرمنې یو ستایل لیک راکړی دی. په امن کور کې د ښو کارونو او خدمتونو په خاطر د عطا محمد نور لخوا درې ستایل لیکونه راکړل شوي دي، او همدارنګه دې ته ورته نور ستایل لیکونه. سره له دې چې ما په ژوند کې ډېرې سختۍ ګاللې، خو د اولادونو لپاره مې ډېر زحمت ایستلی او هغوی مې تل تشویق کړي چې درس ووایي. یو زوی مې اوس د دکتورا پروګرام ته بریالی شوی، بل زوی مې په ماسترۍ کې دی، او نګور مې هم په ماسترۍ کې شاملوم. د خدای په فضل تر اوسه مو ژوند ډېر ښه روان دی.
فضل احسان خداوند زندگی ما تامین کړم.
شوگر درنے کڑی پورش پیتر سہرونو تاجڑلی تکلیفونا دخپل بندے ارمانونو چلے دلے امہر زلی بس
درنو اوریدن کو ډېر ځله لیدل شوي چې یو هلک او نجلۍ واده سره وکړي، دوی لا په دې اړه تصمیم هم نه وي نیولی چې ژر ماشوم ولري او که نه، خو د کورنۍ غړي ډېر عجله لري چې دا نوې جوړه باید ژر ماشوم وزېږوي. د کورنۍ هر غړی له نوې واده شوې ناوې نه پوښتنې کوي. که د یوه کال په جریان کې میرمن امیدواره نه شي، بیا نو آن خاوند هم د خلکو د خبرو تر تاثیر لاندې راځي او په ډاکټرانو یې ګرځوي. په دې هکله تمثیلي ټوټه لرو، تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
زلستی لور کی زما خور یکی یو زوی لري، اوس تا ته در پاته دی چې ښه ښایسته لمسیان ورته پیدا کړې، خو ستا یو کال پوره کېږي ځان یې بیخي غلی کړی. ګوره، هغه د سید ماما ښځه ده، له تا یې وروسته راوړې، خو داسې ګلالۍ زوی زېږولی چې مه کوه پوښتنه.
بس دا به د نصیب او قسمت خبرې وي، کله کومه ښځه اولاد نه غواړي.
نه لوری، ته مو لږ ځان وخوځوه، داسې خو نه کېږي. هغه متل دی که نه چې یار غواړې پسې ځې به.
دا څه بلا خلک دي، هره یوه یې د اولاد پوښتنه کوي، ټول د دې سړي د لاسه. خو مې ورته وویل چې د داسې خبرو له لاسه نه ځم دې واده ته، خو په زوره یې راوستم، بیخي مې اعصاب خراب شول.
زرلښتې لوری، څه خبره ده؟ ولې داسې غلی ناسته یې او له ځان سره بنګېږې؟ واده ته راغلی یې، بدلې ووایه، داسې غلی مه کېنه.
ترورې، دا خلک کله څوک پرېږدي چې خوشحاله واوسي؟ ټوله ورځ درته نېغداره خبرې کوي. له هغه ساعته چې واده ته راغلی یم، لاسو خوځو رانه د ماشوم پوښتنه کړې. ماشوم زما نشته، هغه مې له دوی سره دی. بیخي فکر راته خراب کړی.
وی قربان دې شم لورې، دې خبرو ته دې زړه مه خوره. زموږ او ستاسې خلک همداسې دي، په ډېرو خبرو پسې ګرځي، خو ته زړه مه ورته خوره، خپل کار کوه. خیر لورې، خدای پاک به دومره ماشومان در کې چې بیا به ورنه پتنګې.
ترورې، د دې خبرو بیخي لیونۍ کړې یم. ما خو لا څه کوې چې له مېړه غریب څخه یم، هر وخت دا تحقیقات روان وي چې ولې دې اولاد نشته. وایم که دا د خلکو خبرې وي، ویریږم چې بله ورځ را باندې ښځه ونه کي.
لورکۍ، دا د قسمت خبره ده. داسې ښځې هم شته چې شل کاله وروسته یې اولاد پیدا سوی، نو ته دې هم دې ته زړه مه خوره. او بل د تا خاوند هوښیار سړی دی،
چې ټول عمر دې مولاد پیدا نشي پیغام اسه بل خزه نظر باندې کوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو